السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. زما نوم احمد تکل دی او دا نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسي جرګې پر افغان حکومت غږ کړی چې د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي وزیران د اعتماد رایې لپاره جرګې ته ور وپیژني. قدرمنو په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان او امریکا په اړیکو کې بې اعتمادي لا هم پر ځای پاتې ده او دا خلل شته. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په اړه د افغانانو حساسیت درک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا سره له روانو مذاکرو ښکاري چې د نظر بشپړ توافق موجود نه دی. سږنی کال به تر ټولو د توت کال په توګه ثبت شي. د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په اړه د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي، د هغه مطابق د خپل نظر څرګند کړي. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن په ویلامه کې له دغو بهرنیو استازو غوښتنه کړې چې د افغانستان تاریخي حق ته درناوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي، ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل شوی سرحد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا سره له روانو مذاکرو ښکاري چې د دواړو لوریو ترمنځ د نظر بشپړ توافق موجود نه دی. خواجه محمد اسف نن په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د دوړخیز ډیالوګ د غونډې په څنډه کې رسنوي ته ویل، بیا هم د ځینو پراخو مسایلو په اړه تفاهم شته.
Today I can say with some confidence
زلش په ډاډ ویلای شم چې له امریکا سره د همکارۍ لار صافه ده. د سرحدونو د کنټرول، د کډوالو د ستنېدو، په افغانستان کې د وسلوالو د خوندي مرکزونو او په پاکستان کې د سختریزو د پټنځایونو په څیر د لویو مسایلو په اړه پراخه همکاري شته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د باور د بیا ایجاد لپاره هڅې پیل شوي. خواجه آصف وایي امریکا ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د هندوستان نقش پر سیاسي همکاري محدود دی. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر غنی نن د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت لیواله دی د تلپاتې سولې په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلي. تر دې مخکې میرمن مرسودی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. ښاغلی ربانی په کابل کې یو کانفرنس ته وویل،
نکات عمده مورد بحث
زموږ د خبرو اترو مهم ټکی د افغانستان د سولې له بهیر څخه د انډونیزیا ملاتړ دی. انډونیزیا په نړۍ کې تر ټولو ډیر مسلمان وګړي لري او دغه هیواد په خپلو تجربو سره کولای شي چې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي.
دا خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسین ورکړل سي چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي، دغه شمیر ماشومان به سر لننه په یوه اونۍ کې په 4 ولایتونو او ځینو ناامنو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د آزادو خبریالانو له ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د واټس اپ او ټیلیګرام د خدماتو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړه. دغه ادارې نن په ویلامه کې له افغان حکومت څخه دغه بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان نجیب ننګیال ازادي رادیو ته وویل دا بندیز موقتی دی.
واتس اپ هم باندې بندیز موقت ده، یوازې د 10 ورځو لپاره، او دا هم ازمایښتي ډول باندې هدایت شوی دی. د بیان ازادي د افغانستان حکومت کاملا ژمن ده، احترام ورته لري، او دا هیڅکله هم د بیان ازادي نه زیانمنوي.
افغان حکومت تیر اونۍ د میسیجونو د خدماتو د دغو دوو شبکو د بندیز اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله. ښاغلی ټرمپ نن په جاپان کې بیا تکرار کړ چې د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک زغم دوره پای ته رسیدلې ده.
د شمالي کوریا رژیم د غیر قانوني اټومي ازموینو او مستقیم د جاپان لوري ته د بالستیک میزایلو د ظالمانه توغولو ترڅنګ د خپلو غیر قانوني وسلو د پروګرامونو پرمختګ ته ادامه ورکړې ده. دا متمدن نړۍ او نړیوال سولې ثبات ته یو ګواښ دی.
د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ وویل امریکا او جاپان هڅه کوي د شمالي کوریا د کیم جونګ اون د خطرناکو تهاجمونو مخه ونیسي. سږنی کال به تر ټولو د توت کال په توګه ثبت سي. دا خبره د هوا پوهنې نړیوالې ادارې د جرمني په بونشار کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د کانفرنس په پیل کې وکړه. د شاوخوا 200 هیوادونو استازو په دې 12 ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. او د امریکا په نیویارک کې په میلیونونو کسانو د ماراتون د ځغاستې د لسګونو زره ګډونوالو ننداره وکړه. په څه باندې 220 کیلومتره مسافه کې د ځغاستې دغه سیالي تر هغې حملې 15 ورځې وروسته کېږي چې د نیویارک په منهټن کې 8 کسان ووژل. دغو سیالیو ته امنیتي تدابیر شدید سوي وه. پولیسو د ځغاستې د مسیر په دوام برخوال بدرګه کول.
لازادی رادیو خبری مجله اوری قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو و باوری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعتماد خلا پر ځای پاتې ده. خو خواجه آصف د هم ویلي چې پاکستان د تروریستي ډلو په وړاندې د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو پر اساس عمل ته چمتو دی. ولسي جرګې نن بیا هم پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سرپرستانو پر ځای اصلي وزیران د اعتماد رایې لپاره جرګې ته واستوي.
د حکومت نه دا غوښتنه ده چې دوی هم د ملت کور دواړو خونو ته په درنک وګوري، درناوی وکړي، فیصلو ته احترام وکړي.
د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې د سرحدي او عامه نظم د ځواکونو د ادغام پروسه پیل شوې ده.
فعلاً د افغانستان امنیتي وضع سمه نه ده. دا یو خاص ضرورت و چې سرحدي قواوې په دفاع وزارت باندې مربوط شي.
د کرنې وزارت اټکل کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د هیواد د زعفرانو تولید 14 ټنو ته لوړ شي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ورې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اسلام آباد او واشنگتن په اړیکو کې تر اوسه هم بشپړ توافق نشته. خواجه آصف چې نن په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د دوه اړخیز ډیالوګ د غونډې په حاشیه کې رسنیو ته څرګندونې کولې، د هم ویل چې د ځینو پراخو مسایلو په اړه د دواړو هیوادو ترمنځ تفاهم شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه د جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه پامیر ساحل په سټوډیو کې را سره دی. ساحل صاحب مننه. آیا د خواجه آصف د خبرو معنا دقیقنده ده چې د اسلام آباد له حدسو سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ، امریکا او پاکستان ترمنځ، په اړیکو کې کړکیچ پر ځای پاتې دی؟
بالکل صحیح خبره مو کړه تکل صاحب. همدغه سې ښکار کېده ځکه چې خواجه آصف چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی نن یې په خبریالانو ته دا وویلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کمی دی، او دا د باور کمی چې دی د همدغې باور کمی ختمولو لپاره دا څلورم پړاو دی چې د دواړو هیوادونو استازي سره کینی او خبرې کوي. البته دا د ډېر ټیټ کچ غونډه ونن، لکه د لوړې سطحې غونډه نه و، ډېر کسان پکې نه و موجود. دا هم ویلې چې له امریکا څخه د استخباراتي معلوماتو غوښتنه کوي، چې هر ډول استخباراتي معلومات ورته ورکړل نو پاکستان به هرومرو اقدام کوي. په
لدې مخکې خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ځینو مسایلو په اړه، مثلا د حقاني شبکې، د مثال په ډول د حقاني شبکې د پټنځایونو په اړه، دوی پاکستاني چارواکو ته دقیق معلومات ورکړي او ځای هم معلوم دی شمالي وزیرستان.
بالکل. د جالبه خبره نن په خبرو کې دا و چې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان خواجه آصف دا ویلي چې امریکا ورته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې به د هند رول یوازې اقتصادي مرستو سره پوری محدودی، د دې نه زیات بنی. بل بدای چې د افغانستان خاوره او د افغانستان پټنځایونه به د پاکستان ضد نه کاری. البته د خپلو پټنځایونو په باره کې خواجه آصف ویل چې دا تش په نوم پټنځایونه دي او موږ تیار یو چې د دې پر ضد اقدامات وکړو او دا ختم کړو.
نو له دې وینا معلومیږي چې اصلي مسله بیا هم افغانستان دی. په دغو اړیکو کې په یعنی د خند اصلي عامل چې خواجه آصف په باب خبرې کوي بیا هم افغانستان دی، او په افغانستان کې هغه مسله ده چې پاکستان په افغانستان کې خپل ستراتیژیک ژورتیا یا عمق بولي.
بالکل همدا سیدا د او د خبرو هم همدا معلومېدل د نن مسلسل ډېر زیاتې خبرې په افغانستان وکړي او دوی ویلي چې موږ د سیمې هیوادونو او بالخصوص دغه بیلابیل ټولنې یا سازمانونه چې دي لکه سارک یادونه د وکړه دې ته موږ هڅې کوو چې ور ورسیږو دا فعال کړو چې په افغانستان کې سوله راولو. د بیا هم ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله د ده د هیواد په ګټې ده او د دا ویلي چې د امریکا ورته ډاډ ورکړی دی چې موږ به د دې هرکلی کوو چې امریکا ورته ویلي دي چې موږ ستاسو او د هند ترمنځ په اړیکو کې د ښوالي لپاره اسانتیاو برابرولو ته فیسیلیټیشن ټکی د استعمال کړه هغې لپاره تیار یو. نو زیاتې خبرې د په افغانستان وکړي او همداسې ښکاري چې د افغانستان او مسله چې ده اصلا د پاکستان او د هند د امریکا ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو مهم رول لوبوي.
او لاندې راته وایي چې د سرحدي موانع او په ځای هغه څه چې پاکستان سرحدي موانع بولي او د افغانستان حکومت وایي چې د ډیورنډ پر کرښه د موانع جوړول دي د کرښې د دواړو خواوو قومونو ترمنځ دوی وایي چې دا د افغان چارواکو په وینا کرښه ده چې ایستل کیږي. په دې اړه خواجه آصف هم څرګندونې درلودې چې د دې نه د ده هغه هدف څه و؟
دوی مخکې هم د پاکستان پوځ هم ویلي دي چې موږ اغزن تار لګو په ډیورنډ په کرښه په مختلفو ځایونو کې او د نن هم ویلي چې امریکا ورسره په دې خبره سلا شوې ده چې و تاسو کولی شئ چې دلته د پولې د انتظام له لارې اقدامات وکړئ. معنا دا چې د امریکا ورسره د اغزن تار په لګولو سلا شوې ده. البته امریکا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي ځکه دا همدا اوس لږ ساعت مخکې دغه خبري غونډه وشوه. امریکا په تیرو وختونو کې په دې مسله باندې یا غلی پاتې شوې ده او د هند په حواله باندې هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه او چې هغه ویل چې هند باید په افغانستان کې زیات رول ولري او د مسلو د هواري لپاره د مخکښ هیواد رول ولوبوي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار پامیر ساحل د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. خواجه آصف نن د امریکا او پاکستان د دوه اړخیز ډیالوګ د غونډې په حاشیه کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تر اوسه هم د نه اعتماد یا د بې اعتمادۍ حالت پر ځای پاتې دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګې نن یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سرپرستۍ لړۍ نور نو پای ته ورسوي او کاندید وزیران د باور د رایې د اخیستو لپاره جرګې ته معرفي کړي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې نن یې د ملي شورا د وژل شویو غړو د درناوي په یادغونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت د ملي شورا د غوښتنو درناوی وکړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور راکوي.
ولسی جرګې یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته دې معرفي کړي. د جرګې اداري پلاوی وایي ملي شورا د حکومت هرې مشروع غوښتنې ته درناوی کړی نو له حکومت هم غواړو چې دغه شان د دواړو خونو پرېکړو او غوښتنو ته احترام ولري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د وژل شویو غړیو د درناوي یادغونډې ته خبرې کولې له حکومت وغوښتل چې په کابینه کې دې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي.
له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دوی هم د ملت کور دواړو خونو ته په درنښت وګوري، درناوی وکړي، فیصلو ته احترام وکړي. د حکومت هر هغه مشروع فیصله چې راغلی موږ احترام ورته لرلی ده. له دوی نه موږ هیله ده چې د سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کړي. احترامانه هیله رئیس جمهور نه، رئیس اجرایه نه او د دې د چارواکو نه کومه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شاهزاده اریوبی، د فوایدامي وزارت لپاره یما یاری، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق الله غاشیرزای او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تحماسی د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. د غشانی نږدې څلور میاشتې وړاندې دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانونو او پټرولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. دي، خو ولسی جرګه وایي چې اوس هم یو شمیر وزارتونه او ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او حکومت باید اساسي قانون ته په احترام سره د کابینې لیست بشپړ کړي. دغه جرګې ګواښ کړی چې تر کومې د کاندید وزیرانو د معرفي لیست بشپړ نه وي، یو شمیر ته به رایه ورنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي یو شمیر کاندید وزیران معرفي سوي او پاتې نور به هم ډېر ژر ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره معرفي سي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت د پارلماني چارو وزارت ته دنده سپارلې ده تر څو هغه وزیران چې د نوماندانو په توګه باندې معرفي سوي دي ولسی جرګې د باور د رایې د اخیستلو لپاره هغوی ته وروپېژني، او هغه وزارتونه چې لا هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا چاري پر مخ وړل کیږي د هغوی لپاره به ډېر شری اقدام وشي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر هم د کاندید وزیرانو په ځن معرفي کېدو باندې انتقاد کړی او وایي حکومت په دې برخه کې اساسي قانون نقض کړی.
زمون غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو او عامه نظم د ځواکونو لیږد به دفاع وزارت ته عملي شي. دا وزارت وایي د کار د سرحدونو د ښې ساتنې او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي په مقصد کېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو ځواکونو ته به د سرحدونو د ښې ساتنې لپاره ډېر امکانات ورکړل شي. پوځي کارپوهان وایي دفاع وزارت ته د دغو ځواکونو لیږ د امنیت د ټینګښت او د هیواد د دفاع لپاره یو ګټور اقدام دی. خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت دغه وزارت ته د سرحدي پولیسو او نظم عامه د ځواکونو لیږ د امنیت د ټینګښت او سرحدونو د ساتنې لپاره مهم ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هڅې د ملي حاکمیت او خاورې نه د دفاع په خاطر کېږي او یاد ځواکونه به په ښو امکاناتو سنبال شي.
وزارت داخله به نام وزارت تنفیذ قانون است و
دیوید کورنوی چارو وزارت د قانون د تنفیذ په نوم وزارت ده او ملکی جوړونه کیږي. پوځي برخه له دفاع وزارت پورې تړل کیږي. تصمیم نیول شوی چې دغه ځواکونه اکمال شي چې وکړی شي په سرحدي سیمو کې د مخالفینو د تګ راتګ مخه ونیسي. دا ټول کارونه له ملي حاکمیت د خاورې له بشپړتیا او استقلال څخه د دفاع په خاطر کیږي.
استقلال کشور عزیز ما افغانستان صورت میگیره.
اغلی رادمنش وویل د نظم عامه پولیس به په دفاع وزارت کې دا دنده ولري هغه سیمه چې د ملي اردو ځواکونه تصفیه کوي دوی به لراتلونکو امنیتی ګواښونو ساتي. د کورنیو چارو وزارت وایي دفاع وزارت ته د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه ځواکونو د لیږ لومړی پړاو د عقرب د میاشتې په 14 پیل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي د سرحدي پولیسو یوه برخه به د جدي په میاشت کې دفاع وزارت ته ولیږدیږي او بله به په کورنیو چارو وزارت کې پاتې شي. دفاع وزارت وای دغه وزارت ته د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه ځواکونو د لیږد موضوع له یو کال راهیسې مطرح وه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د ملي شورا د ځینو غړو او مدني ټولنې لخوا د سرحدونو په ساتنه کې د حکومت پر کمزورۍ انتقادونه کېدل. دوی انتقاد کاوه چې مخالفین د افغانستان له پولو او پتیره د ختیځو پولو له لارې هیواد ته راننوځي او امنیت ګواښي. د پوځي چارو پوه باری آرز د هیواد وضعیت جنگی ګڼي او دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو او د نظم عامه ځواکونو لیږد پر ځای اقدام بولي.
فعلا د افغانستان د امنیتي وضعیت سمه نه ده. دا یو خاص ضرورت و چې سرحدي قواوې په دفاع وزارت باندې مربوط شي، ځکه چې د دوی اکمالات او تجهیزات په هغه لیرو نقطو کې د هیواد تنها اردوی ملي د خپلو امکاناتو څخه په استفاده کولی شي چې هغه په ښه صورت باندې ترسره کړي.
ښاغلی عارض وایي د کورنیو چارو وزارت د دغو ځواکونو په اکمالولو کې پاتې راغلی و. د کورنیو چارو وزارت وایي دفاع وزارت ته د کورنیو چارو وزارت د نظم عامه او سرحدي پولیسو د ځواکونو د لیږدولو پریکړه د حکومت او په ځانګړې توګه د جمهور رئیس لخوا شوې او عملي کیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د بې واکۍ او کم صلاحیتۍ په اړه د بلخ د امنی قومندان د انتقادونو په غبرګون کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون د عملي کېدو او ټینګښت په خاطر قومندانانو ته ټول صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل قومندانانو ته د قانون په چوکاټ کې ټول صلاحیتونه ورکړل شوي او د کورنیو چارو وزارت تل د دوی د قانوني اجراتو ملاتړ کړی. پر روانه اونۍ کې د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات په یو غونډه کې وویل چې د ده د سترګو پر وړاندې له قانون څخه سرغړونې کیږي خو د یوه امنیتي مامور د بدلولو واک نه لري.
بی مردم کومک کنین این همیشه که دی خود خلاص کنیم که شعرا بیتیم نمیشه.
دا د بلخ امنیه قومندان دی جړای له درد ده او درد یې له بیواکۍ. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش د قومندان سید کمال سادات د حکو په غبرګون کې وایي ټول قومندانان د قانون د تطبیق او ټینګښت لپاره بشپړ صلاحیتونه لري.
ما با تمام توان هست عملکرد قانونی
دی وایي موږ په ټول توان د خپل پرسونل له قانوني کړنو ملاتړ کوو، په خاص ډول له خپلو امنیه قومندانانو نه چې قانوني اجراءات لري. هغه څه چې مطرح شوي ورسره موافق نه یو. له قومندانانو سره ټول امکانات او ځواک په لاس کې دی چې د کمتري احساس ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات د یکشنبې په ورځ په بلخ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په امنیتي بنسټونو کې د فساد په اړه وویل او ورسره یې په وړاندې د خپلې ناتوانۍ اوښکې تویې کړې. نوموړي وویل مجرمین ونیسي خو د زورواکو لخوا بیرته خوشي کیږي. دی وایي دا هر څه په خپلو سترګو ویني خو هیڅ نشي کولی. د ده په وینا د سترګو پر وړاندې قانون ماتیږي، په چارو کې یې لاسوهنه کیږي، خو د یې پر وړاندې څه اجراءات نشي کولی او نه هم کوم امنیتي مامور بدلولی شي. ښاغلي سادات که څه هم د هیڅ چا نوم وانخیست، خو له دیني عالمانو سره په دې غونډه کې له دوی وغوښتل چې یوازې په شعار بسنه ونه کړي، بلکې خلکو ته له دې وضعیته نجات ورکړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو چارواکی په خپلې بېواکۍ اعتراف کوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر حکومتي چارواکو له بې اختیاره دندې شکایت کړی او ځینې له همدې امله استعفاوې هم کړې دي. دې وضعیت ته په کتو د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی په دې باور دی چې د کورنیو چارو په وزارت کې بې کفایتي او نه همغږي د دغه وزارت د منصبینو د خفګان لامل کیږي.
اگر زورمندای وجود داره و
دی وایي که زورواکي موجود وي او یا رسمي چارواکي ورنه ملاتړ کوي او یا هر بل دلیل چې وي باید واضح او روښانه شي. که بله هیڅ چاره نه وي باید دا هر څه افشا کړي. ښاغلی صافی د بلخ امنیه قومندان نه هم غواړي چې دا څیرې خلکو ته وروپیژني. د ده په وینا دا کار د مافیایي ډلو او زورواکو پر وړاندې د مبارزې یو ښه پیل کیدلی شي.
د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران راپور مو اوریدل کابل. ازادي راډیو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي تمه لري چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د هیواد د زعفرانو حاصلات 14 ټنو ته لوړ شي. په دې مقصد نن په کابل کې د زعفرانو د کورنیو او بهرنیو متخصصانو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو د کرنې د کارپوهانو د زعفرانو د 15 ملي کانفرنس په نامه یو مشورتي غونډه جوړه شوې وه. د کرنې وزارت چارواکو وویل په دې 3 ورځنۍ غونډه کې به د زعفرانو د حاصلاتو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت باید د زعفران له کاروباریانو سره لازمې مالی، فنی او تخنیکي مرستې وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د زعفرانو ډیر تولید، ښه پروسس او حاصلاتو ته د بازارونو موندل د افغانستان د زعفرانو د 15 ملي کانفرنس عمده موضوعګانې دي. دغه 3 ورځنۍ کانفرنس د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو بهرنیو متخصصینو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو د کرنې د پوهانو په ګډون جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د زعفرانو د حاصلاتو د زیاتولو په تخنیکي او فنی لارو چارو خبرې وشي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره به د کرنې وزارت لخوا د جوړې شوې ستراتیژۍ د ښه پلي کولو لپاره تصامیم ونیول شي. د دغه وزارت ویاند لطف‌الله راشد وویل
هدف ما برگزاری از این کنفرانس تنظیم از این فعالیت هاست که
د دغه کنفرانس هدف زمونږ د فعالیتونو تنظیمول دي چې لیوي خیلاره خبر مختګونه ولرو. د زعفرانو د حاصلاتو نتایج هله بخون کی دي. سکل زعفرانو د 15 کلن استراتیجی د پلي کولو په حال کې یو چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې د زعفرانو حاصلات 14 ټنو ته ورسوو.
د خاغلی راشد په خبره اوس مهال د هیواد په دیر شو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي چې د حاصلاتو اندازې کال په کال مخ په زیاتېدو ده. دغه په خبره په 1390 لمریز کال کې د هیواد د زعفرانو حاصلات 2.3 ټنه وو چې په 1590 لمریز کال کې 2.2 ټنو ته پورته شول. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په 2011 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو، خو سږ کال په 3000 هکتار ځمکه دغه بوټي کرل شوی او تمه ده چې 8 تنه حاصلات ورکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان دا هم وایي چې تر اوسه د خصوصي سکتور 14 شرکتونه د زعفرانو په کر کیله تولید او پروسس بوخت دي چې تیر کال یې ځینې 9 میلیون ډالر عایدات ترلاسه کړي دي. د کرنیزو چارو پوهان وایي که حکومت له بزګرو او د زعفرانو له تولیدونکو سره لازم مرستې وکړي، د خلکو او حکومت اقتصاد ته به ګټه ورسیږي. د اقتصادي چارو پوه او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون آزادی راډیو ته وویل د زعفرانو ګټه دولت او خلکو ته تر بل هر کرنیز بوټی زیاته ده او حکومت ته پکار ده چې دودولو ته لازم مالی، تخنیکي او مسلکي اسانتیاوې برابرې کړي.
زعفران افغانستان از نظر کیفیت در سطح بین‌المللی
د افغانستان زعفرانو د کیفیت لپاره په نړۍ کې لومړی درجه ګټلی. افغانستان باید با کیفیت تولید ولري، بازار ورته عمومي او د زعفرانو د کر کېلې د کارکونکو لپاره یو موثر استراتیژي جوړ کړي.
خاغلی سیحون وای زعفران نه یوازې دا چې یو ښه مالی منبع ده، بلکې په هیواد کې د کوکنارو د کیخ تولید او قاچاق ځای نیولی شي. د کرنې وزارت وایي د زعفرانو د کاروباریانو لپاره مسلکي لنډمهاله کورسونه جوړ کړي او د دې ترڅنګ په هرو 15 کلونو کې له بزګرو او خصوصي سکتور سره د زعفرانو د تخم یا پیازو مرسته کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د متحدو ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د خطرناک رژیم له ګواښ سره مخامخ دی. ښاغلی ټرمپ نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې د څرګندونو پر مهال د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام د نړیوالو لپاره یو ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د پیونګیانګ په وړاندې د ستراتیژیکې چوپتیا وخت تیر شوی دی. ښاغلی ټرمپ د جاپان له صدراعظم شینزو ایبی سره په ګډه خبري غونډه کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام د نړۍ د امنیت، مدنیت، سولې او ثبات لپاره یو ستر ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې متحد ایالات او جاپان به د شمالي کوریا د رژیم د خطرناک یرغل د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. شمالي کوریا د خپلو توغندیو د ازموینو په لړ کې په دې وروستیو کې د جاپان د فضایي قلمرو پر لور دوه میزایلونه وتوغول. ښاغلی ټرمپ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض هوایي ډګر ته نږدې د هغه توغندي شنډولو ته چې سعودي چارواکي وایي ایران پلو حوثي یاغیانو ویشتلی و اشاره وکړه او ویې ویل
He will shoot them out of the sky when he completes the purchase of lots of additional
Japan بل امریکا څخه د زیات شمیر پوځي تجهیزاتو د پیرودلو د بهیر له بشپړتیا وروسته د شمالي کوریا توغندي په هوا کې او په ډیره اسانۍ سره لمنځه یوسي. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، موږ تیر ورځ د سعودي عربستان په هوا کې هم یو شی لمنځه یوړ. د جاپان صدر اعظم موبایل هیواد د امریکا د هغه دریز ملاتړ کوي چې د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. شینزو ایبی وویل چې دواړه هیوادونه په دې مسله کې له یو بل سره سل په سلو کې توافق لري. ایبی زیاته کړه چې د شمالي کوریا لخوا احتمالي توغندي به د اړتیا په صورت کې د امریکا په مرسته نسکور کړي. رویټرز خبری آژانس لیکي چې د شمالي کوریا وروستیو تحرکاتو د ښاغلي ټرمپ ولسمشري په نړیواله کچه لازموینې سره مخامخ کړې ده. په همدې حال کې چین د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې د شمالي کوریا وضعیت ډېر حساس او پیچلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چون ینګ نن وویل چین له ټولو ښکېلو اړخونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د کړکیچونو د کمولو او د اعتماد د فضا د جوړولو په برخه کې ګډ کار وکړي، څو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ستونزې د حل لپاره هڅې یو ځل بیا پیل شي. ښاغلی ټرمپ په دې خبرې غونډه کې همداراز وویل چې واشنګټن به د متحدو ایالاتو او جاپان ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي. په پام کې ده چې ښاغلی ټرمپ به له جاپان وروسته جنوبي کوریا ته ولاړ شي او هلته به هم د شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این ټینګار کوي چې له شمالي کوریا سره ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. تا
تمه ده چې ترامپ آسیایي هیوادونو ته د 12 ورځنی سفر په دوام له جنوبي کوریا وروسته چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو یو وروستۍ نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې دا خبری مجله سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي، او سرور زما همکار دا دی، استودیو ته هم راغلی دی.
تکل صاحب تشکر از شما، خسته نباشید.